درنو اوریدونکو السلام علیکم لس بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وای د افغان شزو د بریاو په اړه اندیښنه لري. آسیایی بانک له افغانستان سره د کرونا ضد واکسین لپاره 500 میلیون ډالر مرسته کوي او پاکستان وای متحده عربی اماراتو ورسره منلې چې 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د خبرونو تفصیل په منځري ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزی وایي تر اوسه پورې امریکا د افغانستان له کوم ګاونډي سره د اډې د لرلو په اړه موافقه نه ده کړې. جنرال مکینزی دا خبره پروند کانګرس د غړیو د دې پښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري؟ د وویل دفاع وزارت به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکینزی په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کیږي. جنرال مکینزی د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړیو ته په عین حال کې وویل پر طالبانو د سولې د خبرو اترو د یو باوري شریک په توګه شک لري. د دا هم وویل چې طالبان باید هغه موافقه عملي کړي چې دوی په خپله چمتو کړي دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وای له افغانستان د سپتمبر تر یولسمی پورې د امریکایي پوځیانو د استلو پاره د ولسمشر جو بایدن پر پریکړه اندیښمن دی. جورج بوش چې د ولسمشرۍ په دوره کې په امریکا کې د سپتمبر د یولسمی تروریستي حملې شوې بې او امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه وایي چې له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو وروسته به که طالبان بیا واک ته ورسېدل د افغان ښځو او نجونو حقونه به واخیستل شي. ولسمشر جو بایدن د نیویارک او واشنګټن د تروریستي حملو له شلمې کالیزې سره په یو وخت له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه کړې ده. آسیایی پراختیایی بانک له افغانستان سره د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په خاطر د 500 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. د دې بانک د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به 6 میلیون دوزه واکسین وپیرل شي او افغانستان ته به واستول شي. د آسیایی پراختیایی بانک رئیس ماسا توکو اساکاوا پرون وویل دا 500 میلیون ډالر دا ډاډ رامنځته کولی شي چې افغانان به د کرونا ضد ښه واکسین ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي د 2021 کال په لومړي درو میاشتو کې یو اتیا زره افغانان له خپل کورونو بې ځای شوي دي. د دې ادارې د شمیرو له مخې د جنوري له میاشتې راپدې خو اتل زره کسان په ننګرهار کې او 2000 په کندهار کې بې ځای شوي او تر دې دوه ولایتونو وروسته په فاریاب او بغلان کې ډیر کسان په تیرو درو میاشتو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. اوچا په خپل راپور کې چې پرونی خبر کړ هم ویلی چې په سلو کې شپېته بې ځایه شوي ماشومان او تر اتلسو کلونو لږ عمره کسان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي متحده عربی اماراتو منلې چې پاکستان ته 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل چې د متحده عربی اماراتو د بندنیو چارو وزیر شیخ عبدالله ابن زاید اللهیان له ده سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې له پاکستان سره هر ډول مرسته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د متحده عربی اماراتو له لوري د 2 میلیارد ډالر مرستي ورکړه د متحده عربی اماراتو د چارواکو د همکاري او د دوه هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو ښکارندوی بلل ده. د ترکیې د بندنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وای د امریکا له لوري د ټول وژنې په توګه په 1915 میلادي کال کې د ارمنیانو د ډلې سي وژنې په رسمیت پیژندل به د دوه هیوادونو اړیکو ته زیان واړوي. چاوش اوغلو پرون موبایل که امریکایان غواړي چې د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې لا خراب کړي نو خپل پریکړه دی وکوي. د امریکا د کانګرس غړیو په 2019 میلادي کال د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پر اساس د شلمی پیړۍ په لومړیو کې د عثماني امپراتورۍ په دوره کې د ارمنیانو ټول وژنه تایید شوه. ترکیه دا مني چې په یاد موده کې ډیر شمیر ارمنیان وژل شوي خو منظمه ټول وژنه نه تاییدوي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ د اختلافاتو له زیاتېدو سره په روسیه کې د امریکا سفیر ویلي چې دا اونۍ به د خپل هیواد له چارواکو سره د سلام مشورې لپاره واشنگتن ته لاړ شي. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر هغه ترنګلې شوې چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سایبری بریدونو د امریکا په انتخاباتو کې د مداخلې او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د روسیې له لوري د ګواښونو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. همدارس د کرملین د سیاسي منتقد الکسی ناوالنی مسأله ده. د اوکران په ختیځ او کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو موضوع ده او تازه دا تور پوری شوی چې روسیې په 2014 کال کې د چک جمهوریت د مهماتو په یو زیرمه کې په 14 کې لاس ترلود. په مسکو کې د امریکا د سفارت وایندي ریپی جا راس ویلی چې سفیر جان سلیوان غواړي چې له خپلو همکارانو سره د جو بایدن د ادارې او روسیې پر اړیکو خبری وکړي. د هند ستر اعظم له خپلو هیوادوالو غوښتي چې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. نریندر مودی وویل هیواد یې یو ځل بیا له سترې جګړې سره په مبارزه بوخت شوی دی. د پخپله تلویزیونی وینا کې تیر شپه دا هم وویل چې د کرونا وبا تر دوهمې څپې مخکې په هند کې وضعیت په ښه کېدو خو اوس ستونزه ستره شوې ده. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د ترکیه حکومت د افغانستان د سولې لپاره د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ. ټاکل شوی و د غونډه راتلونکي شنبه پیل شي. د افغانستان حکومت د دې غونډې لپاره خپل پلاوی ټاکلی خو طالبان دې غونډې ته د شک په سترګه ګوري. د دې موضوع په اړه د احمد شیبر راپور.
د استانبول غونډه چې ټاکل شوې وه د راتلونکي شنبه په ورځ د ترکیې په کوربتوب او د امریکا په ملاتړ پیل شي تر اختر وروسته ته وځنډول شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو تیر شپه یو تلویزیونی پروګرام ته د خبرو پر مهال وویل چې دا غونډه د دې لپاره وځنډېده چې غونډې ته وخت لږ پاتې دی او یو شمېر برخوالو نشوای کولی چې په راتلونکو دریو ورځو کې دې غونډې ته چمتو شي. چاوشوغلو د دې غونډې نوې نیټه اعلان نه کړه. کله چې له چاوشوغلو پوښتنه وشوه چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، د وویل چې ډېرې هڅې روانې دي چې د هغوی استازي هم برخه پکې واخلي. دا دوهم ځل دی چې دا غونډه ځنډېږي. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وځنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې وخت کې اعلان شوې ده چې د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبر ورکوي او د ایران مهر آژانس د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په وینا ویلي دي چې یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د استانبول د کنفرانس له لارې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او افغانان غواړي چې د خپل هیواد راتلونکي په یوازې په خپله وټاکي. تر دې مخکې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پرون وویل که د دوی اندېښنې لري شي دوی به د سولې لپاره په هر هڅه کې برخه واخلي.
وسم خبرې روانې دي. هڅه دا ده چې د راتلونکي ګامونو لپاره د اسلامي امارت تشویشونه لري رافقېدو هڅه کوي او دا یو معقوله خبره ده.
په داسې حال کې چې طالبان د استانبول غونډې ته د شک په سترګه ګوري، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون د سې شنبې په ورځ وویل چې د ترکیې د غونډې لپاره د افغان دولت د ګډون کوونکو لیست بشپړ شوی دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د ترکیې ناست لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ناست د یو فرصت په سترګه ګورو. تر اوسه هم د طالبانو لاړ خطر اوسه هیڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی او تملر چې ټول طرفونه لدین استخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تضمین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دین استخه ګډون کوو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه د دې غونډې د ځنډېدو خبر ورکړ او تر دې مخکې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر قابلوف هم تاسو شان ستپرون وویل چې روسي ته د استانبول په غونډه کې د رسمي ګډون بلنه ورکړل شوې ده خو اټکل کېږي چې دا غونډه وزن دي شي ځکه چې بیلابیل خوبي تر اوسه په مشترکه اجنډا موافقه ته نه رسیدلې. روسه تر دې چې تیر اونۍ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه بل طالبانو سره د شوي شمنې لمخې د می په لومړۍ نیټه نه وځي، د سپتمبر په 11 به وځي. طالبان وویل چې دوی به تر هغه د سولې په کومه غونډه کې برخه وانخلي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 په یو شمېر شارونو کې اوري. همدارس زموږ خبرونه په منځني صفه 12.5 نیوي هم اوریدلای شي. اوس هم واوري چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
مسیر ورسپانې د استانبول ناستې د جوړېدا نیټې ته کتنه کړې او لیکلي دي تر اوسه د دې ممکنه جوړېدونکې ناستې نیټه څو ځله تغیر شوې او نیټه لا هم د بدلون په حال کې ده. د لیکوال پان اوس د استانبول غونډه د طالبانو د دریز له امله ځنډېدلې ده. طالبانو ویلي و چې امریکا ورسره هوکړه کړې ده او چې په هوکړه عمل ونه کړي نو دوی به په دې غونډه کې برخه وانخلي. په سرمقاله کې راغلي په هوکړه کې له طالبانو سره درې لوی ژمنې سوي وي. لومړی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، دویم له تور لیسته د طالب مشرانو ایستل، او دریم د بندیانو خلاصون پکې شامل دي. مسیر لیکي پر طالبانو ډیر فشارونه دي چې د استانبول غونډې ته ورسي او ښکاري چې طالبان به تمایل هم وښیي. طالبانو اوس منلې چې له امریکا، ترکیه او قطر سره یې خبرې روانې دي چې په غونډه کې د ګډون لپاره یوې پایلې ته ورسیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي که طالبانو ته یو څه ډاډ ورکړل سي او په ځینو برخو کې ورته امتیاز هم ورکړل سي نو ښایي طالبان خپلې پخوانۍ پریکړې بیرته واخلي او د استانبول په غونډه کې ګډون وکړي. ویسالی کلی د روانو جنگ جګړو له امله له ورځنیو مرګ ژوبلو سربیره د معتبرو احصایو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه انسانان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي چې دغه شمیر خلک همدا اوس بیړنیو مرستو په خاص ډول خوړو، اوبو او سرپنا ته اړتیا لري. لیکوالې وروستی موارد د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د ځینو کلیو خلکو بې ځایه کېدو ته اشاره کړې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي دي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې ظاهرا د سولې پروسه روانه ده او د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اعلان کړی چې د روان میلادي کال تر سپتمبره به خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د جنگ د اور لمبې له همغسې بلې دي او افغانان د بیچاره ولس مادي او مانوي هستۍ پکې سوځي. هشتي سوبرسپانې بیا په نوي تعلیمي کال کې د پوهنې وضعیت کتنه کړې او لیکلي دي په بیلابیلو ولایتونو کې د درسي موادو او د ښوونکو کموالي ته په کتو داسې ښکاري چې روان کال به د پوهنې لپاره ښه کال نه وي. په سرمقاله کې راغلي د دغه ستونزو تر څنګ په لرو پرتو سیمو کې زده کوونکي د زده کړې مناسبې فضا او امکاناتو ته لاسرسی نه لري چې دغه مشکلات زده کوونکو ته یو خبرداری دی. د هشت صبح د لیکوال د معلوماتو له مخې روان تعلیمي کال ښوونځیو ته په کمه کچه زده کوونکي هم جذب سوي دي. د سرمقالې په پای کې راغلي تمه کیږي چې حکومت په ښوونځیو کې د ښوونکو او درسي موادو کمښت ته جدي پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې د ماشومانو قیمتي عمر بې ځایه تیر سي.
د ازاري رادیو خبرونې د سهار لو د ماښام تر په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 صفه اوري. د راپورونو له مخې د ناوالنی روغتیایي وضعیت ښه نه دی او هغه د نه خوړو اعتصاب ته ادامه ورکړې ده. د دې ډاکټرانو غوښتل چې د هغه درملنه وکړي. نور تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
یو شمېر ډاکټران پرون له هغه زندانه تشه لاسونه ستانه شول چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی هلته شپې ورځې په بند کې تیروي. ناوالنی له درې اونۍ نه خوړو اعتصاب وروسته د یکشنبې په ورځ د ماسکو په ختیځ کې 170 کیلومتره لرې زندان ته ولېږدول شو. د مدافع وکیل او همکاران یې وای د ناوالنی روغتیایي صحت په خرابېدو دی. د ناوالنی شخصي ډاکټري اناستیزیا واسیلیفیا چې د ولادیمیر زندان ته نږدې د یو شمېر روغتیا پالانو مشي کوله وویل څو ساعته انتظار شول خو دوی ته اجازه ورنه کړه چې ناوالنی په زندان کې وګوري.
دلته یو ډاکټر، د طب دوه پروفیسران او د اعصابو یو ډاکټر له مشتره دي. یو ته هم اجازه ورنکړه چې خپل ناروغ سره وګورو. د سهار له نهو انتظار یو، خاور یو دوړی دي. په حقیقت کې زموږ مسلک ته ښکاره به احترامي ده.
ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سخت مخالف دی، د مارچ په 10مه وروسته تر دې د نه خوړو اعتصاب پیل کړ چې اجازه یې ورنکړه چې خپل ډاکټرانو سره د ملا د درد او د پښو د بهیسۍ په خاطر وبیني. د ولادیمیر زندان مسولین وای د ناوالنی لپاره هر راز روغتیا سنتیاوی برابرې شوې دي او د هغه روغتیایي وضعیت ته اوس لپاره ښه دی. خو د ناوالنی مدافع وکیله اولګا میخایلوفا خبریالانو ته پرون وویل چې موکل ډیر ډنګ